ستړي مشه د شپې نه بجی دی د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د تایرو شاند تخنګي چارو پسند بلختر کلی کوم پایل په خبرونو کو د خلونو لیوال پروگرام د هرات سل زلزله زپلو سره سل زره زلزله زپلو سره د خړو د بیړنۍ مرستې لپاره د 19 میلیون ډالر واجلې مرستې غوښتنه کړې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې د خړو نړیوال پروگرام نن چهارشنبه خبره کړې د افغانستان لپاره د دې پروگرام د مشر مرستیالې ویلي دي چې سازمان یې د ژوندي پاتې شو لاسنیوی کوي، خو دوی ته باید خواړه د افغانستان له هغې پروګرام څخه برابر کړي چې اوس د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. هغې زیاته کړې ده د همدې لپاره دوی د اضافي بسپنې غوښتنه کړې ده. د نوموړي په خبره د دغو زلزلو په څېر ناورینونو هغه ټولنې نورې هم ځپلې دي چې له مخکې په مشکل کې او په مشکل سره یې د ځان لپاره ډوډۍ برابروله. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا اټکل له مخې د زلزلو په سیمه کې 25,000 ودانۍ ویجاړ شوې دي. د کابل په دشت برچی سیمه کې یوې 14 څو موټر ویجاړ کړي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند خالص دران نن په خپل ټولنیز شبکې ایکس باندې لیکلي دي چې د دې پیښې پخلی کوي. ویلي دي چې 14 د سوداګرۍ د یو مارکیټ په پارکینګ کې شوې ده چې له امله یې بل شوي اور درې موټرې ویجاړې کړې دي. هغه ویلي دغه 14 شاته زیان نه لري سوالې او زیاته کړې ده چې په دې اړه چې دا څه ډول 14 و څېړنې پیل شوې دي. دشت بچي د کابل هغه سیمه ده چې اکثریت اوسېدونکي شیعهګان دي او له دې مخکې په کې ډېرې خونړۍ بریدونه شوي وو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پلازمېنې برلین د یهودانو پر یو عبادت ځای یا کنیسه اور اچون کې بمی حمله په سخت ټکو غندلې ده. هغه نن وویل چې د یهودانو پر مرکزونو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي. د جرمني پولیس وایي چې نن سهار وختي په برلین کې یوې کنیسې ته دوه اور غورځوونکي بمونه ورګزار شول. دغو بمونو چاته زیان نه دی رسولی، خو د جرمني پولیس هغه په منځني ختیځ کې له شخړې سره تړي او ویلي دي چې په جرمني کې د یهودانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت نن اعلان وکړ چې د حماس پرلسو غړو فعالانو او مالی تسهیل کوونکو بندیزونه لګوي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې پر اسرائیلو د دې سخت دریځې ډلې له ناڅاپه برید وروسته په سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په نوو بندیزونو کې په غزه کې میشت افراد او همدارنګه د سودان، ترکیې، الجزیرې او قطر په ګډون په نورو ځایونو کې افراد په نښه شوي دي. د حماس دوه جګپوړي چارواکي قطر میشتي محمد احمد بن الادیم نصرالله او ایمان نافایل چې ګمان کېږي د سشنبې د ورځې په هوایي برید کې وژل شوي وو په دې لیست کې شامل دي. او په نړیوال جام کې نیوزیلند د 109 منډو په توپیر افغانستان څخه سیالي وګټله. د کرکټ نړیوال جام 16 لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ترسره شوه چې نیوزیلند لوبه وګټله. د لوبې پچا افغانستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه چې نیوزیلند د 6 وکټو په سوځېدو سره افغانستان ته د 209 منډو هدف وټاکه. افغانستان دغه هدف پوره نه کړی شو او لوبه نیوزیلند وګټله. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې درسره د مطالب لرو. خبرونه کې بر سره واوري چې په ننګرهار کې نامعلومو کسانو یو سوداګر په مرموز ډول وژلې دي. دا چې د دغې وژنې په اړه تر اوسه څوک نیول شوی دی او که نه وړاندې درته په راپور کې وایو. په کابل سربیره چې په پاسپورت غوښتونکي شکایت لري چې دوی ته په وخت پاسپورت نه ورکول کېږي او آنلاین ډول باندې چې دوی ثبت نام کړی دی تر اوسه نوبت نه ده راغلی. بل پلو بیا په غزنی کې ځینې اوسیدونکي د دغې موضوع د حل لپاره وړاندیزونه لري.
پاره شوبه کې دوه درې مامران به سکار وکړي چې دغه دوه مخلوق به درده چې دا خلاص سکار خلاص یو مامور نه باندې رسېږي.
په پاکستان کې بعد افغان کډوالو ژوند ته هم تم شو چې پاکستان حکومت ورته د همدې میاشتې تر پای وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي کنه دوی به یې په زور وباسي. همدارنګه په هرات کې به زلزله ځپلو ته هم ورشو چې ملګرو ملتونو او همدارنګه بیلابیلو سازمانونو دغې زلزله ځپلو ته مرستې رسولې دي. خو دا چې کورونه ورته څوک جوړوي یا په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. در مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په ننګرهار کې نامعلوم کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګونې مرستیال او سوداګر هغه محمد رضوال وشلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تېر ورځ ناوخته په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګونې د برخې مرستیال او سوداګر اغا محمد رضوال تیره ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شو. که څه هم په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویاند رئیس زابلي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیولې، خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي. د شمسالرحمن نیازی په نوم د رخت یو سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ او د غشان د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼو افغان سوداګرو له خپل هیواد پانګې وویستې، خو هغه چې پاتې دي د ده په خبره که په وړاندې د نامنۍ پیښې زیاتېږي ښایي دوی هم خپل هیواد پرېږدي.
که حکومت د دا رقم پیښو عملي ونه نیسي او د دې سوداګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره ډاډ تجارانو ته ورنکړي، نو فکر کوم چې افغانستان مخکې هم سرمایه وتلې وي او له دې وروسته به هم ځینې تجاران پانګه وباسي چې دا به د اقتصادي افغانستان کې یو لویه بله ضربه وي چې بخیږي به.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید د یاد وژل شوي افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د نامنۍ پیښې کمې شوي، خو د هغه په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو د سوداګرو ترمنځ ویره زیاتېږي.
واقعاً چې دا ډېره بده پیښه وه او تر اوسه پورې عوامل په دقیق شکل نه دي معلوم. زه امیدوار یم چې د داسې پیښو مخنیوی وشي چې سوداګر ونه ډار شي چې په خپلو دفترونو کې په قتل رسیږي.
د وژل شوي سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه له چا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی د دغه پیښې د رامنځته کېدو په عواملو نه پوهیږي. د وژل شوي سوداګر د کورنۍ یو غړي حاجي پتنګ ازادي راډیو ته وویل
ورور دوی چا سره نه بدل لرودله، نیو مشکل لرودله، بس نور مونږ نه پوهیږو ورور چې دا څنګه چلته موضوع ده. موبایل هم تر وړه ده، دفتر ته وغله ده او بس وهله ده ورور نه څوک یې پوهینو مګر ماښام پې پوه چې کوم وخت ورونه ورغلي وتره زمونې ورغلي او تلی په اتاق د خپل دفتر کې پروت وروره.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته او د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼ افغان سوداګر له دې هېواده ووتل او خپلې پانګې نورو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیې او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خبر ورکړ چې په دې هېواد کې د افغان سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوې. د دې خونې مسؤلینو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوو میاشتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې 14 سوداګر تښتول شوي. د دې خونې د معلوماتو پر بنسټ په تښتول شویو سوداګرو کې صرافان او د موټرو او درملو کاروباریان شامل وو.
لنو خالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس به په هرات کې زلزله ځپلو ته ورشو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دغې زلزلې په زرګونه کورنۍ زیانمنې کړې او هغوی له دغې زلزلې متاثره شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه په هرات کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن بولي او وایي اغېزمن شوي خلک اړین حفاظت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په خپله ویبپاڼه په یوه خبر کې لیکلي، وروستیو زلزلو د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6,000 کسان مستقیما اغېزمن کړي دي. په خبر کې دا هم راغلي چې له زلزله ځپلو سیمو د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په دې زلزلو کې 209 کلي ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي د زیانمنو شویو شمېر مخ په ډېرېدو دی. هغه په خپلو څرګندونو کې چې ملګرو ملتونو په خپله ایکس پاڼه خبرې کړې وایي،
موږ نږدې 6,000 اغېزمن شوي خلک لرو. زموږ د ارزونو پر بنسټ دا شمېره د ډېرېدو په حال کې ده، خو موږ به خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی اندرس په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو پر رسولو هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وړ مورز ویلي وو په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شوي وړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د شویو زلزلو له امله د مړو شمېر 1,300 او د ټپیانو 1,950 تنه ښودل دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سائق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو په هرات کې د شویو زلزلو په پایله کې له 1,000 تنو زیات مړه شوي او له 2,000 زیات ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي ژر یې باید لاسنیوی وشي. نو دوی یو محمد رضا ازادي راډیو ته وویل،
دلته نږدې 8 میاشتې ژمی وي، موږ نشو کولای له خپلو کورونو ووځو. بې له دې ستونزو چې اوس ورسره مخ شو، له زلزلې وړاندې هم ډېرې ستونزې مو درلودې، له زلزلې وروسته خو مو بېخي ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د هرات یو بل اوسیدونکي بیا د نوم له خودو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې له سړې هوا شکایت کوي او وایي زلزلو خورا ډېر وځپل.
شونډې مو له یخنۍ چاودلې دي، د ماشومانو شونډې هم همداسې چاودلې دي. نه یو کمپ شته او نه هم د اوسېدلو یو بل مناسب ځای، هیڅ هم نشته.
ملګري ملتونه هم وایي په هرات کې له څو اونیو راهیسې خلک په خیمو کې ژوند تېروي، خو د دوی لپاره دایمي سرپناه ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت په ګډون په هرات کې له زلزله ځپلو سره یو شمېر هیوادونو او په افغانستان کې دننه هم خلکو مرستې کړي دي، خو د یو شمېر زلزله ځپلو له شکایتونو ښکاري چې د مرستو ویش منظم او د اړتیاو پر بنسټ نه دی.
و موریدل چې ملګرو ملتونو په هرات کې د وروستیو زلزله ځپلو وضعیت کړکېچن بللی و. بل پلو په هرات کې له لومړنۍ زلزلې د نږدې 2 اونیو له تېرېدو وروسته یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي شپه او ورځ په سرخلاصي فضا او تر خیمو لاندې تېروي او د سړې هوا او د اسانتیا د نشتوالي له امله له ګډو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. تېره شپه د هرات ښار په ترقي پارک کې یو د ډېر عمر لرونکي مېرمن مړه شوې چې د کورنۍ غړي فکر کاوه ممکن د سړې هوا له امله مړه شوې وي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په تیرو دو اونیو کې د وروستیو زلزلو او د ګڼو کورونو له ویجاړېدو وروسته یو شمېر زیانمن شوي له خپلو کورونو بهر په ډېرو کمو اسانتیاو سره سړې شپې تېروي. تېره شپه د هرات ښار په ترقي پارک کې یوه د ډېر عمر لرونکي ښځه مړه شوې چې د کورنۍ د غړو په وینا یې ممکن د سړې هوا له امله مړه شوې وي. د دغې ښځې یو خپلوان اشیر احمد آزادۍ راډیو ته وویل،
موږ ولسوالۍ ته د هغې مړی لیږدو تر څو یې دفن کړو. اویا کلنه وه او طبیعي ده چې زلزلې او سړې هوا به پرې هم اغېز کوي.
ویل کېږي چې د دغې مېرمنې کورنۍ د خلکو په مرسته د هغې مړی خپلې ولسوالۍ ته لیږدولی دی. د تېرې اونۍ شنبې د ورځې د لومړۍ خونړۍ زلزلې د مرکز د زندجان ولسوالۍ اوسېدونکی ریزما وایي چې کور یې ویجاړ شوی او دا مهال خیمه نه لري او د ژوند کولو لپاره نورې اړینې اسانتیاوې، توکي او وسایل هم په واک کې نه لري.
موږ خیمه نه لرو، د کور توکي نه لرو، د ځان پرېمینځلو لپاره څه نه لرو، لکه شامپو او نور، ګاز، چای جوش، پیالې او کاسې نه لرو، هیڅ شی نه لرو.
نوموړی وایي چې د سړې هوا له امله یې ټول ماشومان ناروغه شوي او نشي کولای د هغوی پالنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې یې د 2,146 کورونو د جوړولو کار پیل کړی دی. ویل کېږي چې دغه کورونه به د هرات زندجان ولسوالۍ په بېلابېلو کلیو کې د زلزله ځپلو لپاره جوړ شي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمدالله متقی ازادۍ راډیو ته وویل،
کورونه جوړو نو په همدې ترڅ کې انجینران په دې اخته اوسي هلته مځکه تثبیت کي او د کورونو نقشه واچوي. له مځکې تثبیتېدو وروسته او د نقشې جوړېدلو نه وروسته د شهرسازي او د ښاروالي همداراز د زراعت او اراضي ریاست لخوا هغه نقشه جوړه سوله او پرون یې عملا کار شروع سو چې په دې سره به تقریبا 2146 کوره جوړېږي او په مختلفو قریو کې به جوړېږي. کوم سي تثبیت شوي دي او کوم مستحق دي دي چې باید کورونه ورته جوړ سي؟ هغوی خلکو ته به کورونه جوړېدل شروع کېږي. کوشش کوو.
نوموړی ټینګار کوي چې هڅه کېږي د ژمي تر موسم مخکې د یاد ښارګوټي چارې بشپړې او پر بې کوره شویو کورنیو کورونه وویشل شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ مسؤول دانیال اندرس پرون د هرات له زلزله ځپلیو سیمو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د زلزله ځپلیو د اړتیاوو پوره کول د یوې میاشتې کار نه دی او د دوی لپاره د سرپناه جوړولو په ګډون به دا یو کال وخت ونیسي. هغه دا هم وویل چې په لومړي ګام کې زلزله ځپلي خیمو د څښاک پاک اوبو او روغتیایي خدمتونو او په دویم قدم کې د کورونو ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو جوړولو ته اړتیا لري. په هرات کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسؤلینو او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د تیرو دو اونیو د پرله پسې زلزلو په پایله کې په دغه ولایت کې شاوخوا 4,500 کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان کارپوهانو له پاکستان غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. د کارپوهانو دې ډلې په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې دا پریکړه به هغه شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوي دي. تفصیل سنا کاکړنورو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې دغه هیواد باید افغانستان ته د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټي هم غړی دی په یوه اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر وبپاڼه خپره شوې ویلي د ایستل به ډیری هغه افغانان اغیزمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو او په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړی که افغان کډوال په جبري ډول وایستل شي ډیری کورنۍ میرمنې او ماشومان به په خپل هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو په ګډون د نه منلو وړ زیانونو سره مخ شي. دغو کارپوهانو دا هم ویلي د هغو راپورانو په اړه اندېښمن دي چې ښیي له هغې رئیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی په پاکستان کې میشت افغانانو د نیولو استثمار او غیر قانوني چلند سره مخ شوي دي. د لسیزو رئیسې د میلیونونو افغانانو له کوربتوب وروسته د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر په لومړیو کې څه باندې 1,900,000 افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی و چې د روانې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان کډوال په افغانستان کې د شته وضعیت له امله خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې د پاکستان د کراچۍ ښار اوسېدونکي نجیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دریم هیواد ته د تلو د پروسې د پړاوونو بشپړولو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو په خبره یې اوس د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ ده او بیرته افغانستان ته ستنېدل هم ورته ناشونی دي. نوموړی وویل
د یوې خوا څخه د پاکستان پولیس او حکومت نه پرېږدي کورو څخه مو باسي یا مو زندان ته اچوي. د بیا بلې خوا زموږ د کیسونو پروسس بند دی. موږ اریان یو چې څه وکړو او افغانستان ته تګ خو هیڅ امکان نه لري که چېرې موږ ډیپورټ هم کې یا مجبورن بیرته واستوي مجبور مو کې چې خپله ولاړ سو نو بیا زموږ د ژوند او زموږ د فامیل د ژوند او هر حالت چې پر موږ راځي هغه مسؤلیت به څوک اخلي.
په پاکستان کې یو بل افغانه کډواله چې نه غواړي نوم او د اوسېدو ځای په راپور کې واخیستل شي وایي
د ژوند او د ځان د حفاظت لپاره اوس دغه پاکستان په دغه فیصله باندې اوس موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو د ژوند جدي او ګواښ سره مخ کیږو.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد اوسیدونکي افغان کډواله زمینه پیدا کوي چې د اسنادو له درلودو سره سره افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي. هغه وایي
موږ په دې باندې نه پوهیږو، هغه کوم اسناد چې د خلکو غواړي هغه اسناد خو زموږ په لاس کې ویدوی ته ورښیو چې مثال دغه ویزه ده، دغه پاسپورټ دی، دغه تذکره ده، د یونیسیر ورقې دي موږ سره. نو دا خلک چې راځي هغه اسناد سره سره دوی نور کورونه هم تلاشي کوي. نو په دې حساب باندې اوس موږ نه پوهیږو چې دوی څه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیر هم د پاکستان له حکومته غوښتي وه چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ یو وار بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان نه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې یو شمېر پاسپورټ اخیستونکي شکایت کوي چې په ساعتونو ساعتونو د پاسپورټ ریاست مخې ته تیروي، خو بیرته مازدیګر کورونو ته ناهیلي راستنېږي. دوی وړاندیز کوي چې باید د غزنی د پاسپورټ په ریاست کې کارکوونکي زیات شي تر څو دوی وکولی شي په وخت پاسپورټ واخلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 15 کلن نیاز محمد د پاسپورت امریت مختر خپل ځوان زوی سره یو ځای په قطار کې ولاړ دی. دی غواړي خپل زوی ته پاسپورت جوړ او هغه بیرته ایران ته روان کړي.
د دې لپاره غلی مې چې دغه زوی مې دوه میاشتې کېږي چې ایران راوړلی ده، اوس پاسپورټ یو مدرک ورته جوړ کړم او داسې مرې یا پیسې پاتې یا احساس پاتې یې وروره یا کوم کار یې. دغه دپاره راغلی
د نیاز محمد په باور چې په پاسپورټ امریت کې د خلکو کارونه ډېر سوکه مخته بیول کېږي. دی وایي دلته که څومره مامورین او کارکوونکي زیات سي همره به د خلکو کار اسانه سي.
آفرین مسؤلیت دغه مو نظر دسې دغه ده پر شعبه کې دوه درې مامران باید چې کار وکړي چې دغه دوغنه مخلوق به درده چې دا خلاص کړي چې کار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې پاسپورټ اخیستونکي شکایت کوي او وایي دلته د پاسپورټ اخیستونکو کارونه چندان ښه نه ترسره کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورټ امریت مخې ته په قطار کې درېږي، خو مازدیګر بیرته نه هیلې ستنېږي. دوی غوښتنه کوي چې باید د خلکو کارونو ته رسېدنه وسي او هغه خلک چې مستحق وي او پاسپورټ ته عجله اړتیا لري باید چې بیړني پاسپورټونه ورکړل سي. نوروز علی د غزنی جاغرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د خلکو اقتصاد خراب دی، پاسپورټونو ته اړتیاوې زیاتې دي، نو د طالبانو حکومت د خلکو اړتیاوې په پام کې نیولو سره په پاسپورټي اداره کې مامورین زیات کړي چې کارونه اسانه سي.
مشکلات مردم زیاده فرض مثال خود
د خلکو ستونزې زیاتې دي. د بیلګې په توګه لکه زما پرون ابل ورځ له جاغوري ولسوالۍ څخه راغلیم. دلته د خلکو کارونه په ځنډ پر مخزي. یو کس په خپل او یا کورنۍ د پاسپورټ جوړولو په موخه مرکز ته راولي. د هغوی اقتصاد کمزورې وي، نشي کولی چې دلته په هوټل کې پاتې شي. نو که څومره ژر د خلکو کار خلاصیږي بهتره ده.
دا په داسې حال کې ده چې خلک د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د جوړولو چارې دې اسانه او چټکې کړي چې خلک نورو هیوادونو ته په خواري او مزدورۍ پسې لاړ سي، ځکه چې دلته کار نه برابرېږي او هلته بې ویزې او بې پاسپورټه کار نه ورکول کېږي. په غزنی کې د پاسپورټ ادارې چارواکي هم مني چې چارې ځنډ نه دي. د دغه امریت سرپرست محمد طاهر محمودي وایي د پاسپورټ له عمومي ریاست څخه مغوښتنه کړې ده چې غزنی ته هم د لومړۍ درجې ولایت کارکوونکي ورکړي تر څو د خلکو کارونه ژر خلاص سي.
او دغه عذر له عمومي ریاست سره هم شریک کړی ده. د غزنی ولایت لومړۍ درجه ولایت و چې ده پر نفوسه ولایت ده او تشکیل د کارمندانو د موږ د درېیمې درجې ده. نو انشاءالله موږ سره ټینګه وعده کړې چې تشکیل د غزنی د ولایت پورې اضافه کړو، هم به زنانه بایومتریک اضافه کړو، هم به مردانه بایومتریک اضافه کړو تر څو د مراجعینو مشکلات حل سي.
په افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم په هیواد کې پاسپورټ اخیستونکي تر بل هر وخت زیات سوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سی.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس په افغانستان په سویل کې هلمند ته ورشو. د هلمند اوسیدونکو وایي لا هم لوی سوداګر راکړه ورکړه په کالدارو باندې کوي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي طالبان لا هم نه دي توانېدلی چې د کالدارو مخه ونیسي، ځکه د دوی په خبره چې لوی سوداګر لا هم په خپلو راکړو ورکړو کې په کالدارو باندې معامله کوي. د یاد ولایت اوسیدونکو وایي د دغه ولایت حاصلات لکه جوار، ماش، بادام، پنبې او نور توکي په کالدارو باندې خرڅول کیږي او یې هم اخیستل کیږي. بل خوا به یو شمېر لوی سوداګر وایي د افغانانو د افغانۍ او د کمښت له وجې دوی سودا په کالدارو باندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤولو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له دې وروسته به چاته په دغه کی کالداری نه کاروي. تفصیل الله سیمی په دې راپور کې ورو ورپسې د سپور لډګره خبرونه لرو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د کلک خبرداری سره سره لا هم په کالدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې طالبان په خپلو کړو وعدو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلند نه کوي، ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کلدارو پر کارولو سزا ورکوي او لویو سوداګرو ته څه نه وایي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د افغانیو د کمښت له وجې زیات خلک افغاني بانک نوټونه بیخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وس دلته یو د یو سره سره افغاني نسته، د بل سره سره داسې خلک شته چې افغاني و د افغاني زرې د افغاني پنسدۍ د افغاني شلې دا پیژني. لانه دغه وټه والا دي، یا مثال دکانداران دي، دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته دخکړي دي، دغه یو سړی وټه وسره کړي پرنیمای باندې د کالدار ورولي چې هغه د بیچاره زوی پیژنې نه چې دا وز د وانی زری دي که د وانی پنسدی دي، منګر دی یو دی ناجر وټه وسره کړي چورتاریان سي.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري، وایي چې په دغه ولایت کې خلک د افغاني او د کمخ سره مخامخ دي. دی وایي نه غواړي چې په کلدارو راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دي بازار ته زیات ارزه شي تر څو د خلکو لاسرسی ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته ولاړ سم سودا کوم، زه کلدار ورته ونیسم دی زما سه افغاني غواړي. زه دونه وړتیا نه لرم چې زه د ته افغاني ورکم. نه، افغاني زما سه سته او افغاني نه لرم. کالدار زه پنځه زره واخم لاړ سم بازار ته چې د کور سیدات په پراکم چې زه یو سم زه نیم شی پر راوړم. او دا خو ډیره ښه خبره ده مشران چې دونه جرأت وکړي، دونه خارجي وکاږي چې موږ ته خپل افغاني خپل د ملک پیسې خپل سکر ډیره کې. نه غواړم چې زه په پاک د پاکستان په پیسې زه دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو به وایي که طالبان غواړي چې د کالدارو مخه ونیسي نو پر لوی سوداګرو دی فشار زیات کړي. دوی وایي ګڼ شمېر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمېر نور ولایتونو کې په کلدارو ترسره کیږي. د هلمند اوسیدونکو سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغانیو باندې وکړي.
دا اکثر دکانداران چې دی په کالدارو سودا کوي باید چې په کالدارو سودا ونه چې په افغاني سودا وسی. دا چې افغاني چې دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده. د پاکستان روپی باید چې موږ نه وچلو، موږ ته ګر د افغانستان خلک یو، باید چې د پاکستان روپی نه وچلو. ټول دکاندارانو سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي، په افغاني خرڅي، په افغاني رانیسي.
له دې ټولو سره یو شمېر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کلدارو باندې کوي، خو وایي د افغانیو کمښت موجود دی. د یاد ولایت یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته د واتساپ له لارې په لیږلو پیغامونو کې د نومونو نه ښودلو په شرط ویلي که افغانی بانک نوټونه زیات شي نو دوی به هیڅ کله هم په کلدار او راکړه ورکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې د چی څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له دې وروسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدار او راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې مهال په کلدارو باندې پیر او پلور کیږي چې په دې وروستیو کې د کلدارو د ارزښت رالوېدو سره ګڼ شمیر افغان سوداګر او عام افغانان د